السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپه د خبرونه مو یو ساته ده او ری چې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وې د هلمند په سنگین کې د ورستوي بمباریو لکبله اتلس ملکیان وجل سوي خو د هلمند چرواکي د شمیر تر دې زیات شي په پیل کې خبرونه چې حدیث پر دې سلولي
السلام علیکم ستړي مشهید خبرونو سرټکی په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په هلمند ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي بریډ کې د ګڼ شمیر ملکی وګړو په وشل کې دوه ژوره خواشینی خودلې د بلخ چارواکي وی هغه پی خچېړي چې پکې د سرپرست والی عطا محمد نور ساتون کو تیر شپه یو کس د حمله په شاک وژلای دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي وی له اسلام نویر ته تبلیغ په نړۍ کې تروریزم او شخړو ته لمن وهي دا هم بشپړ خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي بریډ کې د ګڼ شمیر ملکی وګړو په وژل کې دوه ژوره خواشینی خودلې یوناما په یو اعلامیه کې ویلي د دوی معلومات ښیي چې د هلمند په سنگینو لسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په وروستي هوایي بریډ کې اتلس ملکی وګړي چې زیات شمیر ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي ملګري ملتونه وایي په تیر میلادي کال کې له کابل نه د باندې ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله په هلمند ولایت کې اوښتې ده دا سازمان وایي په 2018 میلادي کال کې په هلمند ولایت کې 801 نوي ملکی وګړي وژل شوي دي ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو خواو غږ وکړ چې نړیوال قوانین او مقررات په پام کې ونیسي او د ملکیانو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره ټول لازم ګامونه واخلي د بلخ چارواکي وی هغه پی خچېړي چې پکې د سرپرست والی عطا محمد نور ساتونکو تیر شپه یو کس د حمله په شک وژلای دی تیر شپه د والی ساتونکو د سرپرست والی کور ته نږدې یو تن چې په کورلا ډوله موټر کې سپورو اول د درېدو امر وکړ کله چې موټر چلوونکی موټر ونه دراوه ورباندې ډزې وشوې د والی وین منی فرهاد تیر شپه تر پیښې وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی د چیرنې ډله ساحه ته تللې ده تر اوسه راپور نه دی ورکړی چې آیا دغه وژل شوی کس په قصدي که سهون په دغه پیښه کې ښکېل و د کور دروازې سرتیری اول ورباندې غږ وکړ چې ودرېږه د کور لا ډوله موټر چلوونکي موټر ونه دراوه او د موانع له دروازې سره ټکر شو په دې وخت کې سرتیری په دې ګمان چې انتحاري یا تروریستي به وي ورباندې ډزې وکړې دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې په خپله د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور دا مهال په کابل کې دی د بلخ چارواکي وایي د پیښې په اړه به د تحقیقاتو نتیجه وروسته له رسنیو سره شریکه کړي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکچا 01 په نامه پوځي عملیات لا هم دوام لري ویل شوی په دغه پوځي عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی د دولت وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوبلې اوښتی ده د بدخشان د والی وین نوید فروتن پرون ناوخته په دې اړه وویل
این عملیات مشترک است خیزش های مردمی هم در این سهیم هستند و تمام نیروهای امنیتی قطعات مختلف در این سهم دارند قسمی که در نخستین روز تلفات سنگین بر طالبا وارد شد امیدوار هستیم تا پایان این عملیات موفقانه انجام شود در این عملیات هم نیروهای هوایی نیروهای زمینی را حمایت میکنند و عملیات به شدت ادامه دارند
تروسه په دغه عملیاتو کې د لس دولت ضد وسلوالو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی په پکتیا کې پرون لالی درمالمین یا د خونکو د روزنې لالی موسسې څخه نږدې 40 تننجونې تر 2 کلونو زده کړو وروسته فارغې شوې د والی وین عبدالله حسرت تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د سربه په پکتیا کې د خزینه خونکو د کموالی ستونزه تر ډیره حل شي
د یک شنبه په ورځ د پکتیا له دارالمعلمین څخه 9 تنه خويند خپل نیمه لوړ زده کړې بشپړې کړې او د پکتیا په خوندزیو کې د دوی په دندو ګمارلو سره به د خزینه خون کو د کمبود ستونزه په پکتیا کې تر یو بریده هوار شي
د غنجونو ته د زده کړو پر مهال د یونیسف موسسې لخوا یو اندازه مالی امتیازات هم ورکول کېدل په پکتیا کې د 500,000 خزینه زده کوونکو لپاره دا مهال 290 خون کشته چې د چارواکو په وینا دا شمیر خزینه خونکي کفایت نه کوي او دا هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي وی له اسلام نویر ته تبلیغ په نړۍ کې تروریزم او شخړو ته لمن وهي. انټونیو ګوتریس د خبره پرون په ریاست کې د سعودي عربستان له پاچا سره د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي ویل له اسلام نه د ویرې احساس له اسلام نه د ویرې تګلارې او کرکه پارونکې ویناوې د تروریزم په رامنځته کېدو کې رول لري. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې انټونیو ګوتریس ویل له اسلام نه کرکې ته تبلیغ کله کله داعش ته تر ټولو غوره ملاتړ دی چې دا ډله یې ځان ته د تبلیغ لپاره ترې ګټه اخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د امریکا ولسمشر په یو فرمان سره د هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړی او په اروپا کې بیا فرانسه هغه هیواد دی چې د کډوالو ضد خوځښتونه پکې مخ پر زیاتېدو دي. د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه مقام د امریکا د فدرالي محکمې پر هغو قاضیانو سخت انتقادونه وکړل چې د کډوالو په اړه یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان نه عملي کېدل تایید کړل. د سپینې ماڼۍ د لوړ رتبه سلاکار سټیفن میلر انتقاد پر عدلي او قضایي سیستم د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د حملو تازه لړۍ ده. تېره اونۍ د سان فرانسیسکو د استیناف د محکمې د قاضیانو هیئت د ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان د نه عملي کېدو په اړه د امریکا د ابتدایي محکمې د حکم ملاتړ وکړ. د سپینې ماڼۍ سلاکار سټیفن میلر ویلی د پولو او کډوالۍ د کنټرول لپاره د ولسمشر ټرمپ توانمندي د پښتنې ځای نه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر په یوه اجرایي فرمان سره امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړی دی. د جرمنی پارلماني اسمبلی پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د نوي ولسمشر په توګه انتخاب کړ. یو شپېته کلن فرانک والټر شټاین مایر چې یو سوسیال ډیموکرات سیاستوال دی د صدر اعظم انګلا مرکل د واکمن ائتلاف ملاتړ د جمهوري ریاست پوسټ ته چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري کاندید و. شټاین مایر به راتلونکی مارچ میاشت د جرمني د اوسني ولسمشر یوخم ګوخ پر ځای چې د بشري حقونو یو فعال هم دی رسمن کار پیل کړي. او روسي خبر لسګونه زره کسان پرون هم د دیارلسمه پر لپسې ورځې لپاره د رومانیا د مرکز بخارس لویو لارو ته راووتل.
Hoti, you know what Hoti means? The thieves. The thieves. This is what they are saying.
دا مظاهره چیان د حکومت او د فساد پر ضد د حکومت د تګلارې پر ضد اعتراض کوي. اعتراض کوونکي له واک څخه د صدر اعظم سورین ګرنټونز د لری کېدو غوښتنه کوي. په رومانیا کې تیره میاشت وروسته له هغې مظاهرې پیل شوې چې حکومت داسې یو بیړنی فرمان صادر کړ چې له مخې فساد ضد مبارزه کمزورې کیږي. خو صدر اعظم ګرنټونز له واک څخه د لری کېدو لپاره د مظاهره چیانو غوښتنه رد کړې ده. راپورونه وایي دا په 1990 کال کې د کمونیزم تر ماتېدو را په دې خوا په بخارست کې تر ټولو لویه مظاهره ده. خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. یونما وای د هلمند په سنگین کې د ورستۍ بمباریو له کبله لږ تر لږه 13 ملکیان وژل شوي، خو د هلمند چارواکي د شمیر زیات شي.
په یو کور کې د لس لپاره، په یو کور کې نه لپاره شهیدان شوي دي چې واکن په اسلام باندې تاسو باور ده.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي پولیس هم له بشري حقونو په سرغړونې تورن دي. نن د راډیو نړیواله ورځ ده. د راډیو پر اهمیت په یو مفصل راپور کې خبرې شوي.
افغانستان کې د رادیو اوریدونکو هغه مخ په ډیریدو دي. د رادیو هغه پرمختګ چې دی په افغانستان کې خورا ډیر دی.
په بلوچستان کې خلک د معیاري دارو درملو له نشتوالي شکایت لري.
که دی پوزی دال افغانستان را غلی دی 5000 دی 4000 هغه داسې دوا در کې سپیری خاوري دی کار نه.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوړی اچار. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما وایي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وروستیو بمباریو له کبله لږ تر لږه 13 ملکیان وژل سوي چې ټول ښځې او ماشومان دي. خو افغان مقامات بیا وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وروستیو بمباریو له کبله 22 ملکیان وژل سوي. چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي وژل سوي کسان د دوو کورنیو غړي دي.
په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پاوز وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا وژل سوي رښتیا هم ملکیان دي او که څنګه. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند د امنیت لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی او د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغلته د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د دوو کورنیو 22 غړي وژل شوي دي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په وژل شو کې 14 د یوې کورنۍ او 9 تنه د بلې کورنۍ دي. د ښاغلي قهرمان په خبره طالبان د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او افغان او نړیوال ځواکونه اړ شول چې پر هغوی هوایي برید وکړي.
اګانه د دې کار د پر تلفات منستر راځي او سبا دې دار واخلي فروخت ژورنالیستانو او دنیا کې شي چې دا غلي دولت خو بيګناه خلک ولي الکه دا بيګناه خو دې لمن چې 2-3 مليون خلک ژوند کوي ولي بل زیاده دولت څوک نه ولي په تاسو سره په دغه دوه کور کې په یو کور کې دالس نه پر په یو کور کې نه پر شي دا څه وی دي چې واکان په اسلام باندې تاسو باور ده.
د سنگین ولسوالي یو سیدونکو حمید ګلوي په دې هوایي حمله کې د هغه د مور او خور په ګډون د نو موړي د کور نه غړی وشل شوی دی. د سنگین ورستې پیخې د قربانیانو د کورنۍ یو غړی ازادي راډیو ته ویل
پس بس نیم دل د 2 بجې موږ بده وو د اسرائیل خوند اس دالیز لري په دالیز کې ولسی یو لیزر ولګدی لیزر چې ولګدی بس تکان شروع وس بلاول یو په بل فزانو یې سره بس تکان تکان دا یو ژوندې نو کې د ترپو د اسرائیل نو کې د شپې څخه ختلو د خښه واقعیا
بلورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان بل سلوین ویل په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي بریج شوی دی. خدا چې په دې حمله کې وژل شوی ملکیان دي او کنه په دې اړه دوی تحقیقات روان دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي د هلمند په سنگین کې د ورستۍ بمباریو له کبله 14 ملکیان وژل شوي خو د هلمند چارواکي دا شمیر تر دې زیات شوی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان ملي پولیس په ځینو مواردو کې له بشري حقونو سرغړونه کوي. واصل وصال او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د بشري حقونو څخه د سرغړونې په یو شمېر قضیو کې پولیس په مستقیم ډول ښکېل دي چې لامل یې د پولیسو نه مسلکیتوب او د عامه پوهاوي نه لرل دي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقونو او پولیسو په نوم کانفرنس کې ویل چې د پولیسو په لیکو کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې د مخنیوي لپاره باید د افغانستان پولیس مسلکي شي.
په افغانستان کې پولیس باید مسلکي شي او خپل کارونه د افغانستان د اساسي قانون او ملي ارزښتونو لمخې ترسره کړي. د افغانستان پولیس باید د قانون پر وړاندې عمل وکړي او د خلکو حقونو څخه ملاتړ وکړي.
دا غلی سمر په خبره په یو شمېر مواردو کې د خلکو سره د پولیسو لخوا د ګونه چلان او تبعیضم کېږي چې په پولیسو د خلکو اعتماد ته زیان رسولې. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو لمخې پولیس د بشري حقونو په سرغړونې، اداري فساد، لا دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمېر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم مني چې په ځینو مواردو کې پولیس د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي خو وایي چې د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه کانفرنس ته د وینا پر مهال د یاد موضوع د تای تر څنګ ویل چې نام نیو جنگ د لامل شوی چې ځینې وخت پولیس د بشري حقونو څخه سرغړونه وکړي.
مشکلات ها هست وجود داره
سونز شتاو موجود دي موږ سره سرګې نه پټو خو اساسي لامل جنگ دی. خدا په دې معنی نه ده چې موږ د توتري خولي او نورو جنایتونو سره مبارزه ونه کړ بلکې د زموږ دند
جنایت نه کړم کاملا وظیفه مو زه یې راستا.
د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل چې د بشري حقوقو رعایت ټولو ته مهم دی او باید په بشپړ ډول په پام کې ونیول شي. د عدالت د تامین او بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د امنیتي او نور اړوند ارګانونو په همغږي ټینګار وکړ.
په خاطر از کی ما بتانیم قدرت و قانون را د افغانستان
د دې لپاره چې په افغانستان کې قدرت او قانون په خطوګه پلي او د افغانستان خلکو ته د دوی د ازادۍ او د حقونو د خوندیتوب داډ ورکړو نو د پولیس سرنوالۍ محاکم او نورې اړوند ادارې چې د قانون انصاف او عدالت د ټینګښت لپاره کار کوي ترمنځ همغږي مهمه ده.
عدالت و انصاف تر افغانستان افغانستان
بسیار مهم است. خغل حمیدی وایي چې خلک د امنیت تر څنګ عدالت ته هم جدي اړتیا لري او باید په ټولنه کې عدالت تامین شي. هغه وایي دوی د غیر انساني کړنو خلاف دي او هر هغه څوک چې بشري حقونه نه رعایتوي او له قانون څخه سرغړونه کوي ورسره به جدي چلن وشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې د سهار لس بجې او پنځلس دقیقې سوې اوس به حدیث پردیس راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مطالب خپره کړي دي. د ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼه وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ترکیه کې تر درملنې لاندې دی. سرچینه د یوه ترکیې ورځپاڼې له قوله وایي چې د حزب اسلامي مشر د 2018 کال په وروستیو کې استانبول ته د درملنې لپاره تللی او لا هم د دغه ښار په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ویسا ورځپاڼې د ناوړه جګړې چې لا هم دوام لري تر عنوان لاندې په یو مطلب کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان روسي او سرګندونو ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي چې جنرال جان نیکلسن د خپل هیواد د سنا مجلس د خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د امنیت په ټینګولو کې د افغان ځواکونو ناتواني په پاکستان کې د جګړه مارو ډلو امن ځایونه د روسي او ایران رول چې له طالبانو ملاتړ کوي یادونه کړې. خو د یادو خبرو اصلي موخه یې دا و چې افغانستان ته تازه دمې سرتیري واستول شي. د سرمقاله لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې پاکستان تر اوسه پورې د طالب مشرانو مرکز دی او د اکمال لاری هم له هغه هیواد سره پرانستی دي. روسیه او ایران هم له طالبانو سره پر اړیکو اعتراف کوي. طالبان چې جګړې ته دوام ورکوي خامخا به د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په ګډون له هر هغه هیواد سره د اړیکو هڅې وکړي چې دوی ترې څه ترلاسه کولی شي. د سرنوشت ورځپاڼې بیا د حکومت سیاسي اپوزیسیون ته لا هم زموږ جدي اړتیا ده تر عنوان لاندې په سرمقاله کې ښکلي چې د ملي وحدت حکومت له دې کبله هم ورځ تر بلې د خلکو پر وړاندې بې توپیره کیږي چې یو منظم اپوزیسیون نه لري. د سرمقاله لیکونکي په باور هسې خو د افغانستان د ټول ولست د حکومت اپوزیسیون دی خو یو داسې اپوزیسیون نشته چې منظم سیاسي فعالیت ولري، د دولت کړنې وڅاري، د مثبتو کارونو څخه ملاتړ وکړي او له منفي کارونو یې راوګرځوي. نو له همدې کبله حکومت ورځ تر بلې د ولس او هیواد پر وړاندې بې مسؤلیته کیږي او داسې کارونه کوي چې افغانان له نویو ستونزو سره مخامخ کوي. او انیس دولتي ورځپاڼه بیا اختلافونه یوې خواته کړي څو دښمن ترې استفاده ونه کړي تر عنوان لاندې په مقاله کې د اختلافونو د بدو پایلو په اړه ویلي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ بې اتفاقي چې ځینې کړي ورته لمن وهي خورا خطرناکې پایلې لري او په کار ده چې افغان ولس په دې برخه کې هوښیار وسي او نور د پردیو له لوري د جوړیدونکو د سو په لومه کې راګیر نشي.
نن د رادیو نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې د رادیو اوریدونکو مینوال په زیاتېدو دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي چې رادیو افغانانو ته اوس هم ځانګړی اهمیت لري. عباد الله حننزی تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
په داس حال کې چې په نړۍ کې رسنۍ او د معلوماتو سرچینې ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دي او سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ د خلکو د معلوماتو د ترلاسه کولو پر لومړنیو سرچینو بدل شوي، په افغانستان کې لا هم راډیو د معلوماتو یوه مهمه سرچینه ده. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر کمال سادات ازادي راډیو ته وویل د غږیزو رسنیو له ډلې تر ډیره په افغانستان کې راډیو ډیر مینوال او اوریدونکي لري او ورځ تر بلې اوریدونکي مخ په زیاتېدو دي. خغلی سادات وایي د هیواد په کلیو بانډو کې د برېښنا نشتون، انټرنیټ او ټلویزیون ته د خلکو محدود لاسرسی، فقر او بېوزلي او په ځینو مواردو کې د افغاني ټولنې سنتي جوړښتونه هغه عمده عوامل دي چې د راډیو اوریدونکي زیات کړي.
افغانستان کې د راډیو اوریدونکي هغه مخ په ډېریدو دي. د راډیو اغه پرمختګ چې دی په افغانستان کې خورا ډیر دی، ډیر په شدت سره روان دی، اهمیت خورا ډیر مهم دی.
په افغانستان کې د راډیو له جوړیدو څخه نږدې نوي کاله تیریږي خو د راډیوګانو غږ لا هم اوچت دی او د افغانانو ترمنځ ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د راډیو او ټلویزیون د ټولنې مسؤلان وایي د افغانستان ډیری اوسیدونکي اوس مهال راډیو ته لاسرسی لري او په ډیرو لرې پرتو سیمو کې هم د راډیو خپرونې اوریدل کیږي. د دغه ټولنې رئیس محمد رحمتی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال څه باندې 200 راډیوګان په افغانستان کې خبرونه لري خو یوازې 100 راډیوګانو د دغه ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی.
په دغه ټولنه کې له مرکز او ولایتونو څخه شاوخوا 100 راډیوګانې غړیتوب لري. د راډیوګانو شمیر په ټول هیواد کې له 200 څخه هم زیات دی او موږ هڅه کوو چې نورې راډیوګانې هم د دغه ټولنې غړیتوب واخلي.
په ورته وخت کې د رسنیو یو شمیر مسؤلین او د ژورنالیزم د پوهنځي استادان راډیو یو ارزانه او اسانه رسنۍ بولي او وایي راډیو په ټوله نړۍ په تیره بیا وروسته پاتې او بېوزلو ټولنو کې د معلوماتو د شریکولو او تفریح یوه ډیره کامیابه سرچینه ده. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد زبی الله حیدری ویل رادیو د ټولنیزو او فرهنګي خبرونو د خبرولو خبستر کیدای شي او کولای شي پر ټولنې مثبت اغیز پری باسي.
دا چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده د برېښنا او اقتصاد له پلوه هم له ستونزو سره مخ ده، نو راډیو کولی شي چې یوه ښه رسنۍ واوسي او د خلکو ترمنځ د اړیکې یوه قوي وسیله واوسي. راډیو د ټولنیزو پراختیا او فرهنګي خپرونو د پلي کولو یو ښه بستر کیدای شي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د راډیو پر ارزښت ټینګار کوي، خو وایي چې په کابل ښار کې راډیو خپل اوریدونکي له لاسه ورکړي او ځای تلویزیونو او ټولنیزو رسنیو خپل کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل دای وای اوس نو راډیو څوک نه اوري، اوس نو موبایل، تلویزیون او نورې وسیلې شته چې د هر څه لپاره کارول کېږي او خلک ترې ګټه اخلي.
اوس دغه دی چې مطلب هغه مخکې چې کومه راډیو به وه، یوه راډیو به ټول کلی به راټول شوی، پلاني داسې شی راوړی دی چې هغې کې بدلې وای ټول به ورته خان. اوس خو هر کور کې راډیو لګی دی، ګاډي کې لګی دی، هر سړی خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی ورسره.
د ښارونو ورهخوا په کلیو بانډو کې راډیو د خلکو د ژوند یوه برخه ګرځېدلې. حکمت الله چې په غزنی ولایت کې د راډیو اوریدونکي دی او په خبره یې د راډیو اوریدل یې د ژوند یوه برخه ګرځېدلې وایي، په هیواد کې له هرې پیښې څخه لومړی له راډیو څخه خبرېږي، نو ځکه راډیو ورته ډېر ارزښت لري.
هغه راډیوګانې نارې چې څوک واقعیتونه نه وایي یا مثلا غیر مشروع خپرونې لري.
په ننګرهار کې د یو محلي راډیو خبریال حضرت یوسف یوسفزی وایي د راډیو اوریدونکي تر ډیره هغه خپرونې اوري چې پر واقعیتونو ولاړ وسي او د ټولنې ستونزې رابرسیره کړي. دای وایي کلیوال خلک له هرې بلې معلوماتي سرچینې په پرتله پر راډیو ډیر باور لري.
چې رښتینې راډیوي خبرې خپرونې له صداقت او رښتینولۍ او په حقیقت کې د ټولنې د ستونزو او د هغې د حل لارې او د خپرونې د ولس د ګټې لپاره خامخا هغه به خلک اوري او بیا به بیا اوري.
له دې ټولو سره سره اقتصادي او امنیتي ستونزې هغه څه بلل کېږي چې د رسنیو په ځانګړي ډول د راډیوګانو د فعالیتونو مخه نیولې. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل یو شمېر راډیوګانې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د انتقادي خبرونو یا خبرونو د خپرولو له کبله د محلي زورواکانو او تروریستي ډلو له لوري له ګواښونو سره مخ دي.
مشکلات بسیار جدی
په افغانستان کې د راډیوګانو جدي ستونزې د مالی سرچینو او د تجارتي اعلانونو نه پیدا کول او امنیتي ګواښونه دي چې د تروریستي ډلو لخوا ورته متوجه دي او په ځینو مواردو کې د محلي زورواکو لخوا له ګواښونو سره مخ کیږي.
ښاغلی توحیدی وایي که څه هم په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر تصویري رسنیو خپرونې پیل کړي، خو راډیوګانې لا هم د خلکو ترمنځ خپل ځای لري. په افغانستان کې لومړنی راډیوي چینل د راډیو کابل تر نوم لاندې نږدې نوي کاله مخکې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو چې د یوه مودې فعالیت وروسته یې د ځینو دلایلو له امله خپرونې ودرولې، خو په 1940 لمریز کال کې بیرته خپلې خپرونې پیل کړې او په هغه وخت کې یوازې د کابل ښاریانو ته نشرات کول. په هغه وخت کې ګڼ شمېر خلکو راډیوګانې نه درلودې، نو راډیو به یې د هغو لاسپیکرونو له لارې اورېدله چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې لګول شوي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزی له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي طالبان په داسې حملو سره نشي کولای چې افغانان سره جلا کړي. د هلمند د شنبې ورځې په برید کې طالبان بیګونه خلک او ماشومان ووژل. عصمت الله افغانیار به له هلمند لیکي افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو راتګ جګړه سختوي. وحید الله فطرت هم له هلمند لیکلي په هلمند کې چارواکي د عملیاتو وعده ورکوي خو عملیات نه کوي. انور حسن له خوست نه بیا لیکلي ټول طالبان ایران ته لاړل، هغوی ته په ایران کې اوس روزنه ورکول کیږي، باید افغان حکومت یې مخه ونیسي. عبدالله هم له هلمند لیکلي نن لسمه ورځ ده پر هلمند برق ته دی، صرف یو لینچ کېدلی دی چارواکی ځکه نه جوړوي چې دوی جنراتورونه چلوي او وسې لري. د پکتیا د څمکنو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا زیاتره سړکونه ورستر برې خرابیږي او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، پاکستان په خاص ډول د امریکا جز دی او طالبان د پاکستان یوه برخه ده. فضل محمد د کندهار له پنجوایي ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې ولسوالۍ کې دې د شپې ښوونځی فعال کړل شي، خلک به مجبوره نه وي چې ښارونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر بیا لیکلي، د څمکنیو ولسوالۍ د منګلو د نرګسې سیمې متوسطه ښوونځی د څښاک اوبو لپاره څه نه لري، ښوونکي او زده کوونکي په بېلابېلو ستونزو کې دي.
محمد امین کمال پوری و چې تاسو ځینې اسمی سونه ولوستل. د بلوچستان حکومت په دغه حالت کې د بې کیفیته او جعلي درملو پر ضد اقدام پیل کړی او په کوټه کې 13 درملتونونه د بې کیفیته درملو د خرڅولو په تور تړلی دي. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د کوټې ډاکټرانو ته چې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو یا له افغانستان ناروغان راځي، وایي په پنډو پنډو درمل ځینې وړي، خو دغه درمل ډیر کم ناروغ ته شفا ورکوي. له غزنی ولایت راغلی روز محمد وایي، ډیر ځله چې ناروغان راوستي او درملنه یې نه ده سوې، نو مجبور سوي چې خپل ناروغان یوه تاویزګر ته ورولي.
مریضان په وار وار راوستي دي، خو نه دي ښه سوي تر اوسه پورې. دغو لا زیړی لای ورور ملاریا لای بل شی هغه ملایانو ته ورولو، بې کیفیته داروګانې تاثیر نه کوي. د افغانستان راغلی دی 5000 دی 4000 هغه داسې دوا در سپیری خاوري د کار نه.
په کوټه ښار کې شاوخوا 1400 درملتونونه دي چې ټول له حکومت سره راجستر دي او د روغتیا د وزارت لخوا څارل کیږي، خو خلک شکایت کوي چې دغه اکثر درملتونونه بې کیفیته یا جعلي درمل پلوري. لږو براغلی یو تن حجر فیولا وایي، کوټه ته ناروغان په دې هیله راوړي چې په شو ډاکټرانو یې درملنه وسي، خو وایي د بې کیفیته درملو خوړلو له کبله یې درملنه سمه ونه سي.
دوایانی کمزوري راکې دوه نمبر دوایانی سي دوایانی نه کنه ډاکټرانو درو دوه په دې خپل کمپنیانو سره خپل لوکات. حکومت از ما دا غوښتنه ده چې جایزه واقعي د ډاکټرانو باندې وګرځي، پر میډیکل باندې.
د بلوچستان حکومت په تیرو څو ورځو کې په دغو درملتونونو کې د بې کیفیت او جعلي درملو د پلورنې په ضد ګام واخیست او زیات اندازه جعلي او بې کیفیت درمل یې ونیول. د کوټې ښار مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ وایي، په تیرو دوه ورځو کې د کوټې ښار شاوخوا 13 درملتونونه د ناکار درملو پلورلو په تور تړلي او دا لړۍ لا هم دوام لري.
تقریبا تر دوه درزنه څخه زیات درملتونان مشهدي کل کړی دي د جعلي دوایانو په حواله سره، چونکه موږ ته زیاتره شکایت اطراف ته راځي، دا یا د اتایي ډاکټران شنی یا دا رنګ جعلي دوایان په دا درملتونان کې خرج پرته علاقو باندې موږ زیات کاروایي کړی دي. ټول چې عام طور پر ناخوانده عالم یا دوایان په حواله زیات پوهنه نه لري، په دغه علاقو کې داخلك زیات غونډې کاروبار وچلی.
د کوټې پر جنا سړک په یو درملتون کې کارکونکو ځوان رفیع الله څخه وایي، کوم ډاکټر ناروغ ته د بې کیفیته شرکت درمل رو لیکلی وي او دوی هغه ور بدل کړي، ډاکټر ناروغ بیرته ور ولېږي او د هغه لیکلي درمل ور کړي.
ډاکټران چې کوم دي هغه د میډیکل ری په لاس سره ملاوي او خپل کمپنیان چلی، په هغه کې دا رقم دوا وي 50% کې دی، کم 25% میډیکل والا ته ور پاتېږي 25 دی ته، او بس دا رقم خلک راځي چې وایي ډاکټر کوم شی لیکلی دی، ډاکټر وایي دا پرچی برته راښکار کړي، چې چیرې هغه دوا وي ښکارا کې دی برته واپس کړي.
د بلوچستان د درمل څارنې د ادارې مشر ډاکټر امداد الله وایي، د تیر کال له اکتوبر چې د بې کیفیت او جعلي درملتونونو په ضد پلټنه پیل کړې، ورته څرګنده شوې چې په دې ایالت کې شاوخوا 80% جعلي او بې کیفیت درمل پلورل کیږي. دا وخت موږ د جعلي درمل پلورونکو تر سلو زیاتې قضیه محکمې ته لیږلې دي او د دوی په ضد به زموږ هڅې تر هغه وخته دوام ولري چې دغه خلک مو له دې کار راګرځولي نه وي او د قانون منګولو ته په سپارلو مو دغه کاروبار ور ختم کړی نه وي. ډاکټران وایي بې کیفیته درمل نه یوازې ناروغانو ته ګټه نه رسوي، بلکې د معدې، پښتورګو او ینې په ناروغیو یې اخته کوي. د یوې اندازې له مخې په پاکستان کې شاوخوا 45,000 نمونې درمل دي چې اکثره یې د راجستر شویو شرکتونو لخوا جوړیږي، خو ډیر لږ یې ګټور او د پاتې نورو کیفیت ډیر ټیټ ګڼل کیږي. د دې تر څنګ ګڼ شمېر داسې شرکتونه هم شته چې پټ په پټه جعلي درمل جوړوي.
خبری است. په امریکا کې د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ ویلي چې په راتلونکو درو کلونو کې به د دوی الوتونکي ټاکسیان والوسی. د د انډیپندنت ورسپانې د راپور پر اساس اوبر شرکت هڅه کوي چې د دې لپاره چې د کرایې لپاره الوتونکي موټر جوړ کړي د ناسا یو انجینیر ګمارلی او غواړي چې هوایي ټکسي سرویس پیل کړي. اوس د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې اوبر شرکت د ښاري ټکسیانو انحصار په لاس کې اخیستی دی. د دې شرکت د نوي پلان پر اساس داسې موټرونه جوړیږي چې لمځکې په عمودي ډول پورته کیږي او په عمودي ډول کښینی. دا موټرونه به په یو وار چارج 100 مایل سفر کولی شي. د دې موټر سرعت به په هر ساعت کې 125 مایل وي او ټاکل شوی دی چې په 2020 میلادي کال چمتو شي. دا موټر به وزرونه لري، روټر ماشینونه به پکې نصب کیږي څو ژخې ورو وي. په دغو هوایي ټکسیانو کې له چلوونکي سره څو تنه سپرلیک کښېنستی شي.
له دې سره 3:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له حدیث پردیس نه اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د ګڼ شمیر ملکي وګړو په وژل کېدو ژوره خواشینی ښودلې. د بلخ چارواکي وایي هغه پیښه څېړي چې پکې د سرپرست والی عطا محمد نور ساتونکو تیره شپه یو کس د حملې په شک وژلی دی. د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکچې 01 په نامه پوځي عملیات لا هم دوام لري. ویل شوی په دغه پوځي عملیاتو کې چې د شنبه په ورځ پیل شوی د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. په پکتیا کې پرون لالی درمالمین یا د ښوونکو د روزنې لالی موسسې څخه نږدې 40 تنه نجونې تر 2 کلن زده کړو وروسته فارغې شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اسلام نه ویرې ته تبلیغ په نړۍ کې تروریزم او شخړو ته لمن وهي. انتونیو ګوتیرس دا خبره پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سره د کتنې پر مهال وکړه. د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه مقام د امریکا د فدرالي محکمې پر هغو قاضیانو سخت انتقادونه وکړل چې د کډوالو په اړه یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان نه عملي کېدل تایید کړل. او د جرمني پارلماني اسمبلی پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د نوي ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
د مهمو خبرونو ولندیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پان لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګړی اچار. خو ترغي مخ کې به احمد تکل ته ورسو چې د نړۍ چاپ ورسپانو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غاڼه کې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د ادعاو په اړه یو مطلب خپور کړی. د سنگین ولسوالۍ د څو کلیو اوسیدونکو وایي د جمعې ورځې په سهار امریکایي الوتکو څو حملې وکړې چې په نتیجه کې د دوی په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون 22 ملکی وګړي وژل شوي دي. ورسپانه د سنگین ولسوالۍ د لکړۍ کلی د اوسیدونکو 13 کلن حمید ګل لقوله لیکي چې وایي د کورنۍ 9 تنه غړي په دې بمبارۍ کې وژل شوي. حمید ګل وایي د دوی کورنۍ د جګړو له کبله مرکز لشکرګا ته کډه شوې وه، خو وروسته له دې چې په لشکرګا کې هم جګړه توده شوه بیرته خپل کلي ته ستانه شول. نیویارک ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو یو وروستي راپور ته اشاره کوي او لیکي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په هوایي حملو کې د ملکی افغانانو د زیاتیدونکو وژنو په اړه سخته اندېښنه ښودلې ده. د یوناما د راپور لمخه په 2014 کال کې د افغان پاوز او امریکایي ځواکونو په بمباریو کې 250 ملکی کسان مړه او 340 نور ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د هلمند ولایت چارواکي اوس هم په سنگین کې د ملکی وګړو د مړینې ادعا ردوي، خو د ورسپانې په وینا همدا استدلال په ډاګه ښیي چې په سیمه کې د افغان حکومت د کنټرول ساحه تنګه شوې ځکه دا ساحه طالبانو په لومړي سر کې نیولې او وسلوالو یې ځانونه د ولسوالۍ د ودانۍ دروازو ته رسولي وو. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي هلمند د قلمرو له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی او د کوکنارو د کروندو له پلوه هم د نورو ولایتونو په سر کې دی، نو ځکه یې طالبانو ډیری سیمې لاندې کړي دي او په همدې دلیل ناټو چې په سیمه کې خپل حضور یې د سلام مشورو د محدود شمیر سرتیرو حد ته راټیټ کړی وو، اړوته چې د افغان ځواکونو د روزنې او له هغو سره د مرستې په مقصد یو ځل بیا هلته 300 اضافي پوځیان واستوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د سنگین ولسوالۍ د ملکی تلفاتو او په مرکز لشکرګا کې د کابل بانک د ودانې مخې ته د شنبه ورځې د چاودنې په اړه چې افغان سرتیری پکې پنهخه شول یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي هلمند ولایت د افغانستان د مخدرو موادو د کاروبار او د وسلوالو طالبانو د فعالیت اصلي مرکز دی. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا حکومت په پسرلی کې چې اکثرا د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راځي هلمند ته د 300 اضافي سرتیرو د استولو ژمنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي وسلوالو طالبانو په تیرو څو اونیو کې په دې ولایت کې خپلو حملو ته زور ورکړی خو سنگین ولسوالۍ ته یې خاصه پاملرنه کړې. د واشنگتن پوسټ په وینا د طالبانو د حملې د دې باعث شوې دي چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې سیمه کې هوایي حمله وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوردونکو ستړي مسي د ورزش د دیونی په خبرونه کې زه سباون کاکړ تاسو ته د سپورت لګر مو میدانونو هر کله وایم. دا ځل د لوبو په میدان کې د تیر اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان ملي اولمپیک لویان احسان یرو سره په دیاړه مرکه واوري چې د ملي اولمپیک کمیټي انتخابات به څه وخت تر سره شي.
د فبروري شلم د ټاکنو ورځ به وي. د آسیایی اولمپیک څخه هم نمائندگان دلته کابل ته راځي او دوی به نظارت کوي دغه پروسه څخه.
د دې ترڅنګ به له عبدالباقی آسیزی سره آشنا شي چې د هاکی لوبې په برخه کې ډیری لاسته راوړنې لرلې.
خپل ځان نه پیژنده چې زه څوک یم چیرته یم، یو خپل کورته پیژنده چې دا زما کورته ده. همدا به ویل چې دغه زما کورته ده خو زه څوک یم چیرته یم دای بابا یالا.
او د خبرونی پروستی چې وګ به لازم بابي هواد سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیاري په اړه معلومات سره شریک کړو. خو په پیل کې د تیرونی مهم ورزشي خبرنه له واصل وسال خاورو شغله وسال په استودیو کې را سره دی. کارت وست چې تیرونی د سپورت په میدانونو کې څه مهمه پیښه تر سره شوه.
ډیر مننه کاکر سه په تیرونی کې یو لړ مهم خبرونه او مسایل لرو. د لوبو لډګر البته مهم خبر دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې مخکې تګ وکړ. په ځانګړې توګه نبی ساحل وتوانېد چې دویم مقام ته ورسیږي او نږدې شوی ده چې لومړی مقام هم حتی ترلاسه کړي. دا مهم خبر ورسره راشد ارمان او شهزاد محمدي هم مخته راغلي چې بیا په خبرونو کې به دوی ته بشپړ معلومات وړاندې کړو. همدارنګه د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړو هم په تاجکستان کې اتل ولې خپلې کړي دي چې په ډېره هم خبر لرو. همداشان په اسلامي هیوادونو کې د تکواندو کوم لوبغاړو چې سیالي او تزي دا معلومات به هم له دوی سره په خبر کې شریک کړو. همدارنګه
جناب ویسا صاحب د فوټبال په لوبي کې هم کوم پرمختګونه لری په خبرونو کې او څنګه؟
بالکل، د افغانستان د سایلی فوټبال سیالي او پاره هم معلومات ورکو مینوالو ته چې ټاکل شوی د 2019 کال کې مقدماتي سیالي پیل شي او افغان لوبغاړو په کې ګډون کوي. اوس هم راځو د تیرې اونۍ مهم سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ساحل د یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ دویم مقام خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان کرکټ لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده او نوموړي هیله وښوده چې نبی ساحل به لومړی مقام هم ترلاسه کړي. د کرکټ د نړیوال شورا د تازه درجه بندۍ لمخه ځین نور افغان لوبغاړي هم د خو مقامونو په ترلاسه کولو بریالي شوي دي. د غوره توپ چونکو په برخه کې راشد ارمان په 15 مقام او شهزاد محمدي د غوره توپهونکو په برخه کې په 9 مقام اخیستلو بریالي شوه دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړو په تاجکستان کې تلولي خپل کړه. د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو څنګ مرستیالي عاطف محبوبي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اتو هیوادونو ګډون کړی وو او افغانستان د دریو بریاو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د فبروري په 3 نیټه پیل او د همدې میاشتې په 9 نیټه پای ته ورسېدې. د یادونه ده چې په دغه سیالیو کې د آزادو مبارزو اتل احمد ولی هوتک د افغان لوبغاړو روزنه کوله. افغان لوبغاړو په اسلامي هیوادونو کې د تکواندو سیالیو لپاره د چمتووالي په خاطر سیالۍ پیل کړې دي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون فنیم رسیال عبدالبصیر عمری ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې بل افغانستان څخه تل لوبغاړي ګډون وکړي. د ښاغلي عمری په خبره د دغو لوبغاړو تمریناتي سیالۍ به د کوریایي روزونکو لخوا ارزول کیږي. تکل شوی چې د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ درې میاشتې وروسته څلوېښتو هیوادونو ترمنځ په اذربایجان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي ټیم د 2018 میلادي کال په نړیوالو مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د ساحلي فوټبال فدراسیون مشر روح الله رستګار ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو لپاره د فوټبال ساحلي ټیم سیالۍ په کابل کې روانې دي. د ښاغلي رستګار په خبره افغانستان به له مالیزیا، چین، ایران او بحرین سره په الف ګروپ کې سیالۍ وکړي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د مارچ په څلورمه نیټه د شپاړسو هیوادونو ترمنځ په مالیزیا کې پیل او اته ورځې به دوام وکړي. او د پای خبر دا چې د افغانستان رولینګ فدراسیون د فبروري په اتمه نیټه د ملي اولمپیک کمیټې لخوا رسمن پرانستل شو. د دغه فدراسیون مشر روبینا جلالی ازادي راډیو ته ویل چې دغه فدراسیون اوس مهال شپېته غړي لري چې دغه ټول له همدې لوبې سره بلدتیا هم لري. یادونه ور ده چې افغانستان سمو د وړاندې د دغه فدراسیون نړیوال غړیتوب هم ترلاسه کړ. د خبرونو پای
د شغلی واصل وسال څخه په مننه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مسؤل وای چې ټاکل شوی د کمیټې انتخابات د فبروري پر شلمه نیټه ترسره شي. په همدې اړه زما همکار رحمت الله افغان د ملي اولمپیک کمیټې لویان احسان نیرو سره مرکه کړې او په سر کې د کمیټې د انتخابات په اړه ورته پوښتلي. شغلی نیرو زیاته کړه
په همدارنګه چې تاسو ته څرګنده ده تقریبا د فبروري په شلم باندې د افغانستان د ملي اولمپیک مشرتابه او همدارنګه عمومی اعضا بل هغه ټاکنو به ترسره کی. نو په دې اساس آمادگی مو نیولې تر څو یو شفاف انتخابات یا ټاکنې پروسه ولرو. تر هوسه دوه کسان خپل هویت نومان کړی په دغه پروسه کې او همدارنګه غوښتنه مو د ټولو هغه کسانو چې واجد د شرایط وي داده چې تر راشي او که دوی علاقه مندی تر څو د افغانستان د اولمپیک رئیس شي نو د افغانستان اولمپیک دروازه ورته خلاص ده. دوی کولی شي چې خپل هویت دلته نوماند کی. همدارنګه د فبروري شلم د ټاکنو ورځ به وي. د آسیایی اولمپیک څخه هم نمایندگان دلته کابل ته راځي او دوی به نظارت کوي د دغه پروسه څخه. همدارنګه زمونږ غوښتنه هم د افغانستان حکومت څخه دا ده چې تر څو دوی هم اولمپیک سره همکار وي او د دوی هغه نمایندگان د نظارت په برخه کې دلته تشریف راوړي تر څو مونږ یوه شفافه او قانونمنده انتخابات یا ټاکنو د اولمپیک رئیس او د معاونین او همدارنګه د سیکرټر جنرال په برخه کې ولرو.
تاسو په نظر د دغو انتخاباتو ترسره کول په څومره پر سپورتي چارو ښه اغیز ولري؟
تقریبا یو نیم کال تیر شو همدارنګه کشمکش او جنجالونه ډیرو په ورزش کې. خوشبختانه د افغانستان ملي اولمپیک کمیټه چې جناب صاحب ظاهر اکبر پراس کده دوی تلاش کوي تر څو دغه ټاکنو ترسره شي او خامخا به دغه ټاکنو ترسره شي. دغه ستونزې چې مخکې وو دا به هم حل شي او ان شاء الله مونږ به یو مثبت خواته ورزشکاران او لوبغاړو ته به زمینه برابر شي. په دې اساس دغه ټاکنو ډیره ستونزمنده ده او همدارنګه ډیره مهمه ده په تر څو هغه ستونزه چې تر اوسه په اولمپیک کې او د لوبغاړو او ورزشکارانو ترمنځ کې وو دغه به هم انشاءالله دغه ټاکنو سره دغه جنجالونه هم پای ته ورسیږي او زموږ هڅه همدا ده چې دغه پروسه یو شفافه پروسه وي او هر څوک چې غواړي که واجد شرایط وي کېدای شي دوی خپل ځان په دغه پروسه کې نوماند کړي.
د دغو انتخاباتو لپاره کاندیدان تر څه وخت پورې خپل نومونه ثبتولی سي او نتایج به څه وخت اعلان سي؟
وخت ډیر کم پاتې ده. په دې چې تقریبا دوه یا درې هفتې مخکې مونږ دا اعلان وکړی وو چې تر څو هغه کسان چې واجد شرایط دي او همدارنګه دوی غواړي چې خپل ځان په دغه پروسه کې نوماند کړي نو اوس وخت بیخي کم پاتې ده او بیا هم تقریبا یو دوه ورځ نور وخت لرو تر څو چې دوی راشي خپل ځان نوماند کړي. او همدارنګه د نتایجو په برخه کې باید ووایم چې هماغه ورځ دغه نتایج یا نتیجه اعلام شي او هغه کس چې د افغانستان د اولمپیک رئیس ټاکل کیږي دا به په هماغه ورځ چې د ټاکنو ورځ دی هماغه ورځ به نتیجه هم اعلام شي.
بیا هم شرغلاست د لوبو له میدان خبرونه محترمه اوریدونکو د افغان د ورزشي څیرو د پیژندنې په لړ کې دا ځل د هاکی ملي ټیم لوبغاړی عبدالباقی اڅکزی در پیژنو ملتیا مو وکړی.
زه عبدالباقی اڅکزی یم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی د هاکی ټیم کې لوبیا جما او زما تقریبا یو لس کال کیږي چې زه هاکی لوبه کوم او زه ډیر خوشم چې دغه لوبه مې انتخاب کړای. په اول کې چې زه دا لوبه مې شروع کړه نو ما نه پیژنده چې دا هاکی څه ته وایي څنګه یو لوبه ده. په ټی وی کې مې لیدلی وو چې آیس هاکی چې کیږي په امریکایي ملکونو کې هغه مې لیدلی وو. ما فکر کاوه چې دا به آیس هاکی دا به په افغانستان کې څنګه ترسره کیږي او کله چې راغلم او لوبه مشروع کړه ډیر جالبه او دلچسپه لوبه ده. د هاکی لوبه د هاکی لوبه څخه مو یو جالبه خاطره دا ده چې کله چې مونږ سرګوډه پاکستان هیواد کې په سرګوډه کې مونږ یو لوبه درلوده هلته مونږ یو بایک درلوده چې بایکیه کوه زموږ ټیم کې نو کله چې دې سر لګېدلی و توپ سره که د چا پښه سره لګېدلی و نو دا درې ورځې وو که څلور ورځې وو دا خپل ځان نه پیژنده چې زه څوک یم چیرته یم یو خپل کورتۍ پیژنده چې دا زما کورتۍ ده همدا به ویل چې دغه زما کورتۍ ده خو زه څوک یم چیرته یم دا به ویل. زما ټارګیت دا ده چې د افغانستان هاکی ټیم پرمختګ وکړي دومره پرمختګ وکړي چې څنګه چې پخوا کې د افغانستان هاکی په اولمپیکو کې ځلېدل اوس هم وتوانېږي چې بیرته هماغه ځایګه خپل کړي او په اولمپیک لوبه کې ولوبېږي. داخلي لوبې مې ډېر کړي دي او مډالونه 15 یا 20 مډاله لرم چې په داخلي او خارجي سیالیو کې مې ترلاسه کړي دي.
د لوبو له میدانه خبرونه محترمه اوریدونکو اوس مهال په سټوډیو کې زما همکار اکرام الله اکرام را سره مل دی او ښاغلی اکرام صاحب په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به څو سیالۍ د زیمبابوې له ټیم سره ترسره کړي او دا سیالۍ به څه وخت پیل شي. اکرام صاحب ښه راغلی که په دې اړه معلومات راته راکړي.
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب. یو سلام اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې هیواد سره 15 ورځنۍ سیالۍ کوي. دغه سیالیو لپاره له تیرو 100 میاشتو را په دې خوا هلې ځلې روانې وي. دغه سیالۍ چې دی د زیمبابوې په حراري ښار کې د روان کال د فبروري په 14 نیټه باندې پایل شي. دا 15 سیالۍ دي ورځنۍ سیالۍ دي د بټولي پمدغه لوبغالي باندې ترسره کیږي. د افغانستان ملي ټیم لتیرو دوونه او را په دې خو دغه سیالۍ لپاره په چمتووالي باندې بوخت تمریناتي کمپونه لګولې دي. ډیر ژر به دغه تمریناتي کمپونه پای ته ورسیږي او سیالۍ به پایل شي. دغه سیالۍ د کوم خصوصي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه هم خودل کیږي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي چې دغه سیالۍ لپاره کوم لوبډله اعلان کړي د پاغه کې شهزاد محمدی دی، نور علي زدران دی، رحمت شاه زرمتی، اصغر سانګزی د کپتان په توګه، حشمت شهیدی، سمیع الله شنواره، نجیب زدران، نبی ساحل، راشد ارمن، حمزه اوتک، ګلبدین نائب، کریم جنت، دولت زدران، فرید احمد ملک او افتابلم دوی د دغه سیالۍ لپاره لوبډله اعلان کړي چې دغه لوبغاړي پکې دي. دغه سیالۍ چې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا تر سره کیږي او که افغانستان دغه سیالۍ غټون کې شي د سیالۍ ټولي وګټي نو په نړیوال رنکینګ کې مخکې کیږي او د لومړی درجه د غړیتوب لپاره چې کرکټ بورډ کومي هلې ځلې پایل کړي دغه یو قدم نور منګه ورنګ دی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډله چې د لاله وړاندې د کرکټ د نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري، خټیم دی نسبتا خو لنی کمرغه د افغان ټیم تر پریشر لاندې دی ځکه د دې نه وړاندې چې موږ د زیمبابوې سره کوم سیریزونه کړی دي. درې سیریزونه تر سره شوي چې درې واړه افغان لوبډلې ګټلې دي په 20 ورځې کې او په 50 ورځې کې. نو زمونږ ډیره زیاته هیله ده چې انشاءالله دا سیریز به د افغانستان لوبډله په خپل نوم کړي.
دا شغلی اکرام الله اکرام څخه په مننه محترم اوردونکو د دیونه ورزشي خبرونه محمدم روا تربیه چیزه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضر یم. د خدای په امان. شونې ولري او د سپورت میدانو دی همدا شان ګرم وي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو غوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره کټ مټ لکه د چارواکیو وکیلانو او نورو پیسادارانو خبرونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروف دي راځي چې ورشو
وزیر صاحب څه دی ویل
نن دی په فیسبوک کې څه نوی ولیدل
نن خو لا تر اوسه نوی څه نه دی راغلی خو ګومان کوم چې د تا پرونی عکس به ډیر زیات لایکونه واخلي
څنګه
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولای وو
وګورو چې څه کیږي نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړنمي شي په وخت یو عکس مې فیسبوک ته پورته کړم څه پکې وایي
او والله ډیر ښه کار به وشي صاحب له دې سره به د تا لوی هم ښکاره شي او ډیر زیات کومنټونه به ولري
څه ګمان کوې چې څومره لایکونه به واخلي
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمېر له زرګونو نه هم پورته شي
وبخې وزیر صاحب اداري موین راغلی څه ضروري کار یې درسره دی
ورته ووایه چې بیا مازدیګر ته راشي اوس څه ضروري کار لرم
ښه صاحب
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود هغه چې لیکلی مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول دې خپل وزارت وګڼي
والله صاحب کومنټ خو یې نه واخیستی او لایکونه یې هم دوه و
دا ولې
نه پوهیږم صاحب کیدای شي پرون به نت کمزوری و او ډیرو کسانو به د نت د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نوي اوپن کړي
ښه نو دا خبره
وبخې وزیر صاحب څلور ولایتي رئیسان درسره کتل غواړي
ورته وایه چې سبا ته راشي نن مصروف یم
سید صاحب
بیکاره خلک دي چې سات پی نه تیریږي نو دې خورا مخه کړي خمی ویني چې مصروف یم
رښتیا وایي صاحب ډیر عجیب خلک دي
ته څه وایې چې نن څه پوس کړم
صاحب د سقراط افلاطون او یا هم ارسطو کومه خبره دې نه ده پیاد
د څه لپاره
ما ویل چې پوست کړی دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوی وي
دا دې هم ډیره ښه خبره وکړه د سقراط افلاطون او ارسطو ته ودرېږه صفه نه نه دا نه ده د مغزو د مغزو څه شی د مغزو په کار اچول د څه لپاره دا هم نه ده علم په نه کیږي رایاده نسوه ما لکه چې د افلاطون سقراط او دغه ارسطو کتابونه هېڅ نه دي لوستي
صاحب د دغو نویو مفکورې ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي هغوی چې هر څه د ارسطو سقراط افلاطون چیخوف انشتاین او نورو نظریو په رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي
اورېدلی مې دي خو پام مې نه دی ورته کړی د غریبیدو وخت فیلسوفانو دغه پیسې او پریمانۍ نه وې نو ځکه یې فلسفې ته مخه کړې وه
رښتیا وایي صاحب که د هغوی په وخت کې هم فیسبوک ټویټر انټرنیټي ګیمونه او ګڼو سندرو ته لاسرسی وای نو بیا به دې ولاکه یا له افلاطون فیلسوف جوړ کړی وای او یا هم له ارسطو او سقراط
رښتیا دې وویل هغه خواران بیکاری او نیستۍ فیلسوفان کړي وو فلسفه پرېږده یو بل څه راته ووایه
صاحب که داسې ولیکئ چې له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي څنګه به وي
له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي خوښ مې شو همدا خبره به پورته کړم ډېر عالي ډېر عالي
وبخې صاحب یو بهرنی درسره کتل غواړي د سفارت څه کارتر دی
د باندې ولاړ دی
نه صاحب شاید همدا اوس راورسیږي
ځه تا هم ووځه
ښه صاحب
او سکرتر تا هم ژر ټول رئیسان میټنګ روم ته راواله چې بهرنی مو د میټنګ په وخت وویني هله زر سی نو هلکه فیسبوک دې له یاده ونه وځي زر سی نو هله 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 هله
ښه صاحب دا دی ورپسې ځم
Thank you.
د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکا او د خارونو د شانتنونه آیسکریمونه برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل او د خلکو د خولې خوند یې برابر کا. د کلی په یو بازار کې مو د سوپ دوکان ته بیایو چې هلته چال دی.
ونجلی دا څه دی؟
سوپ دی، ته لږ وخوره.
سوپ یې لا څه شی دی چې ناروغه دې نه کی؟
مورې ډېر خوند کوي، ته خو لږ وخوره.
ته راکه. دا خو رښتیا هم خوندور دی. دا دې له کومه که؟
بادام ګل له بازاره راوړی و.
له کومه بازاره؟
د زیارت له بازاره، هغه د پلن کلي بازار یادوم.
وی اوس د زیارت په بازار کې هم دا شیان خرڅیږي؟
او مورې هغه بنګر دی که بلګر دی، هغه هم خرڅیږي. اوس خو هلته ان هوټلونه هم جوړ شوي دي.
ځه ښه دی، ته ژر لاړ شه او دغه سوپ دي یوه قاشقه په ترور وخوره او یوه قاشقه په میخي او شینکۍ باندې وخوره چې بیا یې هلته بازار ته راسره بوزو او هلته یې ښه په مړه ګیډه وخورو.
ښه دغه دی وړمې، خو بیا به ما هم درسره بیایي.
ځه بیایم دي، ژر یې ور وړه.
ښه دغه ده.
پیسې هم نه لرم، ځه هګۍ یو کوچ به راسره یوسم، که یې نه راکوه بیا به هګۍ یو کوچ خرڅ کړم او سوپ به پرې وخورم. کوم دوکان دی ونجلۍ؟
ما ته نه دی معلوم، ته ودرې چې له هغه دوکاندار پوښتنه وکړم.
ته ودرېږه، پیغله نجلۍ یې، زه به پوښتنه ترنه وکړم.
ځه زه بیا ترې وکړم. وروره، هغه د سوپ هوټل چیرته دی؟
هغه وړاندې ښي لاس ته.
ښه وروره، په جنت شه.
هغه خو به نه یې.
کوم یو مورې؟
هغه دود چې ترنه پورته کیږي.
نه، هغه خو د هنګر دوکان دی، نه وینې چې هلته دم پخ وهي؟
لږ پښې در واخلئ، داسې روان یې لکه خیرات یې چې غوښتې یې.
شینکۍ، پښې مې خوږیږي، تیزه نه شم تلی.
راځئ، دغه دوکان دی.
ولکه دا د سوپ دوکان همدا دی.
او راځئ د دې کې پردې شاته په څوکۍ کېنئ.
ولې په څوکۍ؟ توشکې دې نه دي هوارې کړې؟
ادې، سوپ ته سوپ په توشکو نه کېني، لږ ځان پوه که.
دغسې راتاو شئ. مورې راځه د خواته کېنه.
وی دا څنګه کلکې چوکۍ دي؟
د څو روپو غواړئ؟
څو روپۍ لرې؟
د سلو پنځوسو او د دیرشو.
ما ته خو د سلو روپو راوړه، ونجلۍ تا ته د پنځوسو راوړي.
ښځه،
ما ته د دیرشو راوړه.
او ما ته د پنځلسو راوړه.
ادې ته نیم خوراک غواړې؟
او
راشه ولکه، څو روپۍ دې سوې؟
د تا او د لور دې یو نیم سل.
هګۍ پکې اخلې که کوچ؟
پیسې اخلم، پیسې.
ما سره خو پیسې نشته، خوښه دې ته چې څه شی اخلې.
ولکه زم پیسې نه لرم، له ځان سره مې چهارمغز راوړي دي.
ما شات راوړي، ژر ژر دې حساب وکړه چې زه کار لرو.
اوس نو ښه شوه.
ولکه څه خبره ده؟
دوی ټولو د پیسو په ځای نور شیان راوړي دي.
څه شی؟
یو یې هګۍ او کوچ راوړي، بل یې چهارمغز راوړي او بل یې شات.
ترې وایې خلا، موږ ته هم د بقالانو خیال کړی، له دې نه چې د سوپ دیګۍ په خره بار کړو او کلي په کلي وګرځو. ښه ده، سوپ هګۍ او چهارمغز واخلي، دغه دی پرمختګ. اوس دام واورئ.
ونجلۍ پاڼې
څه وایې مورې؟
ته ورشه هغه کوزه را واخله.
مورې پښې مې خوږیږي.
هیلې ته ورشه را وایخله.
مورې په معده مې درد دی، مړه یې کوم له درده.
غوټۍ د دوی خو په سترګو کې شرم نشته، ته ورشه را واخله.
مورې زما معده خوږیږي، خورېدلی نه شم. نه ګورې چې کلکه مې نیولې ده؟
خدای دې هدایت درته وکړي. ما ویل چې لاسونه ومینځو چې بازار ته لاړې سو.
څوک څوک؟
ټولی.
خو دغسې ووایه چې ځانونه برابر کړو.
مورې لږ ودرېږه، همدا څو ثانیو کې مې جامې بدلوم او زر راځم.
ا
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، سپوږمۍ، ستاره امینی، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
لس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر لڅلورو تر پنځو بجو